The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Study Mashe Da The Voice of America Diva Radio O TV De د ګلرز دا کال د 2014 او د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. پاکستان کې دې وخت د ماسوتن 10 بجې، افغانستان کې د ماسوتن 9 نیمې، او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د ډیوا ریډیو او ټي وی په دې یو ساته خبری خپرونه کې زه انیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هرکلی وایو. او د نن ورځې ځینې مهم خبرونه صدارنګ دي.
لومبه مهم خبر چې هغه د خیبر پختونخوا 400 کې په 6 جنوري د وسلوالو د حمله روسو تړلی شو و، دغه بیا د زده کړې لپاره کلاس شوې ده. د یونیورسيټي وایس چانسلر وای د امنیت ځمواري د ټول قام ده. یو طالب علم وای وسلوال غواړي چې دوی به علم پاتې شي.
او د افغانستان په اسلام آباد کې نوې سفیر عمر زاخلوال وایي مثبته تمه لري طالبانو سره به امن خبرې د روانې میاشتې ختمې وړاندې پیل شي. او افغانستان نن روس ته ماتې ورکولو د بریا ورځ مانځي. افغان صدر اشرف غنی په دې حقله باندې ځینې ویناګانې کړې دي.
او اوس د شام په حقله موږ سره بل یو مهم خبر دی چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو خبرداری ورکړې چې د کردانو د تحفظ ډله دی د هوایی اډې بهر شي، ګنې ترکی به دا اډه د استعمال قابل پرې نږدي. الیپو ښار کې هم د قبضې لپاره جګړه روانه ده. بلخوا بې طرفه بې پولې ډاکټرانو یا ایم ایس ایف تنظیم موبایلي په حملو کې د دوی یو هسپتال تباه شوی او درې نور زیانی شوی دي.
اوریدونکو او کتونکو دا او یو شمیر نور خبرونو ریپورټونو او څېړنو د پاره موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه غوږ کې ډیوا ریډیو سره اوسه. تاسو ته به د کویټ نه یو خبر هم وړاندې کوو، رپورټ په وړاندې کوو چې یو ولس کلنه ساکیبه کاکړ چې خپل ژوند یې د لاسه اخیستی دی، یعنی خودکشي کړې ده. دی ولې خودکشي کړې ده؟ ځکه چې د خپل 12 جمعات طالب علم وه، څه مشکل ورته و. دغه رپورټ په هم تاسو ته وړاندې کوو. خو ډومبه تاسو بوزو د خیبر پختونخوا 400 ضلع ته چرته چې د روان کال په 6 جنوري د جنوري په 6 نیټه باندې وسلوالو حمله کې د باچا خان یونیورسيټي یو شمېر طالب علمان وژل شوي وو. دغه یونیورسيټي بیرته د زده کړې لپاره کلاو شوې ده. طالب علمان دغه ته ورخلي وو، امنیت لپاره ګامونه پورته کړی شوي وو. د ډیوا ریډیو خبريال ارشد مومن هم یونیورسيټي ته ورخلي وو. د وایس چانسلر طالب علمانو سره یې خبرې کړې دي او د هغه ځای حالات یې هم په کیمرا کې را بند کړې دي. کتو ته تاسو پام را ګرځو.
بچه خان په هنتون د 6 جنوري بریدروستو نن په کلک سکیورټي کې بیا پرانستل شو. په هنتون ته داخلي په وخت دروازو باندې وسله په لاس ساتونکي ولاړو، د هر تن تلاشي غستا او د امنیت په موخه د یونیورسيټي نه ګرچاپر دیوالونه لوړ کړل شوي او د پاسه پرې اسغن تارونه لګول شوي دي. او ورسره په یونیورسيټي کې زی پر زی په اوچتو ځایونو مورچې هم جوړ کړل شوي. په دې موقعه د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت ډیوا ریډیو او ټی وی ته وویل چې یونیورسيټي مو د کلکو امنیتي ګامونو پورته کولو نه پس بیا پرانسته او تدریسي هلې ځلې به پکې په باقاعدګۍ سره پیل کړي.
سکیورټي چې کومه ده انشاءالله موږ ته خپل طرف نه د انتظامی طرف نه موږ خپل سټیسفاید یو، خپل مطمئن یو. البته سکیورټي ټکی چې کوم ده کنه هغه له فرد نه ونیسه کنه تر ریاست پورې ایکسپینډ کیږي لکه پیلاویږي. لکه دا ټکی داسې دی چې ته په ورکوټه معنی کې هم اخیستلی شي او غټه معنی کې هم اخیستلی شي. موږ نه چې انساني هغه نه کم کېدلی شي هغه موږ ورپاره کړي دي.
ډاکټر فضل رحیم مروت زیاته کړه دوی به د علم حصول په ذریعه ترهګرو ته ځواب وایي.
علم چې کوم دی کنه علم روشنایي ده، پوهه چې کومه ده کنه هغه رڼا ده، او نور چې کوم تیاره ده. کم خلک چې تیاره غواړي هغه سره به موږ مقابله کوو په څه شي باندې؟ په قلم باندې. او ټوپک کسان نور شته، ټوپک وال کسان شته دي، هغه ریاستي ادارې هم شته چې هغه موږ مشکور یو که هغه موږ حفاظت کولی شي او کنی شي هم کولی بیا هم مشکور یو.
په هنتون چې نږدې یو میاشت پس بیرته خلاص شو، نن په ګڼ شمیر کې هلکان او جینکۍ زده کړه کوونکي راغلي وو. او یو زده کړه کوونکي اسما وارس وایي دغه رنګ ناوړې پیښې به د دوی حوصلې ماتې نه کړي او دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي.
زمون خو دا عزم دی چې بس تعلیم حاصل کړو، ځکه چې دهشتګرد خو غواړي چې مونږ تعلیم حاصل نه کړو، خو زمونږ حوصلې بلندې، انشاءالله راځو به خپل تعلیم به حاصلو. مقصد خو همدا دی چې دوی دې تباه شي، ماشومان دې تباه شي، دوی تعلیم حاصل نه کړي، خو زمونږ حوصلې بلندې، انشاءالله راځو به خپل تعلیم به حاصلو.
پوهنتون کې د وژل شوي تنانو لپاره دعایه تقریب وشو او د وژل شوو زده کوونکو عکسونه هم ځای پر ځای لګول شوي وو. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو ټی وی، چارسدا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا دیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
ګران اوریدونکو، انیلا زما به خیال ستا مرای خراب شوی ده. اوریدونکو اوس په یو بل مرکې ته ستاسو پام راګرځو چې د ای پی ایس کې د وژل شوي طالب علم پلار اجون خان هم د باچا خان یونیورسيټي چې نن طالب علمانو ته کلاو شوی و، طالب علمان واپس دغه ورخلی دي. اجون خان هم په دغه غونډه کې دغه مشرانو کې موجود وو چې دغه ماشومانو ته ورخلی وو، ځکه چې خپل زوی په کال 2014 د دسمبر په میاشت کې د وسلوالو په حمله کې وژلې، د دزوې وژلې شوی وو. څه قسمه درد لري او د حکومت نه اوس څه غوښتنې کوي؟ د اجون خان د خولې اورو.
اخر د دې تاسو په څوک کې څوک برابر شي مونږه مونږ به پاسو مونږ زکا چې دا حق ته راغی پتا سو باندې دا هغه شهدا یو قرض دی پتا سو چې تر سو پورې دا قرض ولا تاسو نه خلاص کړی تر هغه ستاسو چې کم د خیریت نشته.
کټونکو د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره غیر حکومتي ډلې اولسی فورم د پېښور پریس کلب مخې ته یو غونډه کړې ده او د حکومت نه غوښتل دي چې قبایلی علاقو کې د غیر انساني پالیسی دی بدل کړي. دوی قبایلی علاقو ته د کوم حقونو ورکولو غوښتنه کوي او د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله هم دغه غونډې ته ورغلی دی. نور حال یې دغه په دې رپورټ کې اورو.
مرچ قبائل
پختونخوا،
مرچ قبائل
پختونخوا،
گو ایف سی آر،
گو
گو ایف سی آر،
گو
فاتلایر فورم صدر ابراهیم شاه می نوم ده. بدقسمتی داده چې اوس کومه اتفاقی رای د قبایلو جوړه د مرکزی حکومت او اسټابلیشمنت دا نه غواړي او هغه د اتفاقی رای بلډوسکول د پارغی او سازشی توری او کمیټی جوړه کړي ده او هغه لګیا دی فاتا کونسل جوړی. نو زه ورته یم چې دا به ډېر خطرناک صورت حل شي که د فاتا کونسل جوړولو کوشش وکړو. نو دا زه ورته یم چې ګورې دلته به یو بله د بنگله دیش ولا سانې هر منځ ته راشي. مهرباني.
اول سره خپل پیژنګلو کې ونن چې کوم احتجاج کوي دی په
زما نوم نثار مومن. نن چې کوم زمونږ احتجاج دی دا تاسو دا ناره موري چې ګو اف سی آر ګو زمونږ وازنی مطالبه دا وغه دا چې قبایلی سیمه د پښتونخوا یې سو ګرځوي. نور مزید په دې کې وخت نه تیریږي او که تاسو چونکه مونږ باندې انساني حقوق الته پابندی دي تاسو پمرا اجازه نه درکئ که میډیا تاسوک دا اجازه ورکي او غلاړ شي او په حقیقي مانو کې د قبایل دولس نه تاسو کې چې هغه سغواړي. نن به دغه आवाज کې ځکه چې کله پولیټیکل اکټر اغله دا غي لاندې مونږ دلته راغلیو دلته تاسو ته ناشتو. نو دا مونږ د هغه عوام आवाज راوړل. نور مزید په دغه زنجیرونو کې دا تاسو چې نه مونږ کوم زنجیرونه غاړو کې پراته دي په دې زنجیر کې نور مستقیل نشي پاتې.
زمانو ملک عطا الله خان د باجوړ سیمې سره تعلق دی. ان پی صدر هم د باجوړ کمیټي داسې ده چې په دغه زموږ اعتماد نشته د پښتنو نمائنده پکې نشته. نو د پښتنو پر روایت پیږي ځکه چې باجوړ ته راغلي وو زمونږ یو مشر ته پوسټ کړی چې خوښ هم نه ده د کمیټي کې یو کس چې دا باجوړ سوات یو تحصیل کو نو جغرافیه مو د ځنن نه معلومه او بل وته ویل چې خبر نه چې دا شبقدر چرسدې سوال خلو نو چې جغرافیه او معلومه نه دا کمیټي به زمونږه فیصله څه وکړي. دا کمیټي باندې زمونږ بالکل اعتماد نشته. د پنجاب نمائنده کمیټي ده او د اسټابلیشمنت دغه نامه کې هله نشته.
کو دا اف سی آر یو قانون دی. نو نواز شریف لکه وزید مل ترقی غواړم. نو نواز شریف ته لکه لاهور ټول کې خو خوخ دی لاهور لغه ترقی ور کوي. نواز شریف دی به دا قانون په لاهور کې ور نه ناپیس کوي چې دا د ترقی یو او د پرمختګ یو قانون دی. موږ د دې د غلامۍ د زنجیرونو نه آزاد کړی شیم.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو. موږ به سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو کړی.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ډیو ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښکې د افغانستان په حق له رپورت پتا ستو وړاندې کو. په دې خبرونه کې مونږ سره اوسه د افغانستان ولسمشر د افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ منځلو په وخت باندې په افغانستان کې د امن په حق له خبرې اترې کړې دي. طالبانو ته یو وار بیا غکړې چې د سولې خبرو ته راشي او دوی سره سولې خبرو ته کینی. دغه رپورت هم په دې خبرونه کې لرو. خو دا وخت مونږ تاسو ته یو مرکه وړاندې کوو چې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو کې کم تاوتریخوالی دی. په یو بل باندې ناباوري موجود ده او څنګه دغه دواړه ملکونه کولی شي چې خپل تعلقات ښه طرف ته بوزي. حاجي محمد نذیر احمدزی صاحب چې د افغانستان د ولسی جرګې ډیپټي یا مرستیال سپیکر دی د هغوی سره
یو مرکه زمون همکار نصیر احمد کاکړ کړی ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سولې د پروسې خبره کیږي په افغانستان کې او د وسلوال طالبانو یا مخالفینو سره، او د پاکستان رول پکې ډېر مهم ګڼل کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی هم په مخالفینو باندې ږغ کړی دی ورسره په ګلبدین حکمتیار چې را دي سي دي پروسې کې شامل سي. څومره ډاډه یاست چې د سولې پروسه به بریا ومومي او په افغانستان کې به سولې او ثبات راشي؟
مننه تاسو او د دوی کوم سلامونه ونې کیږي.
ډېر مننه.
طبعا سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. په دې مورد کې افغان ولس همیشه دا غوښتنه کړې ده چې باید افغانستان کې صلح راشي، ځکه چې اکثره مونږ نه د جنگ شوقیان یو، نه مونږ جنگ شوق درلود، خو مونږ باندې جنګونه تعمیل شوي. او د دې لپاره چې کله رئیس صاحب جمهور رایه اخیستله، دواړو مشرانو سره دغه یو تعهد و چې اولین کار به د صلح لپاره کوي. چې خوشبختانه هماغه وعده جلال ماب جمهور رئیس صاحب او رئیس صاحب د اجرایه حق اولیت ورکړه، او د صلح په مور کې ډېرې هلې ځلې وکړې چې دغه د خوشبختانه اوس چار جانبه غونډه جوړېږي چې په هغې کې پاکستان، افغانستان او امریکا او چین حضور لري. نو دې نه دې مونږ هیله مندي دا ده چې یو پته خو مونږ تاسو ګورو چې امریکا او چین دواړه یو ابره قدرته ملکونه دي، او دوی هم دغه موضوع ته خاصه دلچسپي لري او غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي. نو اوس به دغه مشکل هم له منځه ولاړ شي، ځکه چې ملامت او سلامت به معلوم شي. په دې
خو حاجي صاحب تاسو هیله من یاست، خو ځینې افغان مشران بیا اندیشمن دي د پاکستان په رول باندې، او وایي چې پاکستان شایي هغه اخلاص ښکاره نه کړي د سولې خبرې چې بریالۍ شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
زه به دا وایم دا له وخت نه مخکې خبره ده، ځکه مونږ صلح غواړو او مونږ دا غوښتنه کړې ده. او صلح چې سړی غواړي باید له مخکې نه شکونه او نیوکې ونه کړي، ځکه اوس دوه ناظرین یا جرګه ماران دلته منځ کې شته ده. دا د مونږ دنده نه ده، دا اوس د هغوی دنده ده، هم د چین هم د امریکې. نو اوس به د پاکستان صداقت او ایمانداري معلومیږي، او هم به د افغانستان له خوا نه، ځکه چې دلته اوس صلح مونږ غواړو. نو په دې کې همیشه مونږ دا ټینګار کړی چې پاکستان باید اخلاص وکړي، او اخلاص یې نه ده ښودلی. دا الزامات یا دا خبرې وي دا له حقیقت نه لرې خبر نه ده. اوس چې کله امریکا او چین منځته راغله، نو زما په اند باندې به پاکستان هم دومره غټه اشتباه ونه کړي چې هغه هم افغانستان غوندې یو ورور دوست هېواد لاسه ورکړي، ځان ته یې دښمن جوړ کړي، او په څنګ کې امریکا او چین هم له ځانه خفه کړي. نو په تنهایی باندې په دې ورلډ کې دته زندګي بیا سخته ده. نو زه هیله او امید یا خوشامندي دې لپاره لرم چې انشاءالله تعالی خدای مهربان.
څومره هیله مندي یا خوشبیني لري چې څومره وخت به واخی د سولې دا پروسه؟
امکان لري که اخلاص موجود وي در دواړو ملکونو ترمنځ، په ډېر لنډ وخت کې به مونږ تاسو د دغې صلحې له زیر نه برخمن شو. او که بیا دغه رقم سیاسي ډیلونه کیږي، نو په هغې طبعاً وخت به لګېږي، او دا ځل باید واقعا او په صداقانه ډول سره صلح منځته راشي چې دا ځل به هغه پخوانۍ خبرې تکرار نه وي.
حاجي نذیر احمد، وبخښئ، حاجی محمد نذیر احمد زی صاحب، اوس راځو هم د ولسی جرګې خوا ته. تاسو ډیپټی سپیکر یاست هم د ولسی جرګې. داسې نیوکې کیږي چې په افغانستان کې پارلمان لا تر اوسه پورې هم په هغه قبایلي نظام پورې مربوط دی، هلته سیاسي ګوندونه نسته، او چې کم خلک ټاکل کیږي هم د پارلمان ته هغه په قبایلي اساس باندې وي. د افغان ټولنې له قبایلیت څخه د ایستو په خاطر او په سیاسي جماعتونو کې په ګوندونو کې د راجلبولو لپاره څه اقدامات سوي دي یا بیا په پام کې مو دي؟
اول خو افغانستان متشکل اقوامونه ده، او ښه ډیموکراسي به ما په خیال له په نړۍ کې، ځکه چې دا مونږ او تاسو دلته عذاب جوړو، هغه جوړو د دې لپاره چې چا یو حق ځای نه شي. نو مونږ پخوا نه دغه رقم ته یو برنامه درلودله چې افغانستان له اقوامونو نه جوړ یو اسلامي هیواد ده. نو په دې کې خلک به طبعاً خپل اقوامونه رایه اخلي او هغه جوړېږي. طبعاً په دې ډیموکراسي د پاتې کېدو یا د هغه د ښه کېدو په خاطر باندې، نو یو وخته ضرورت وي، باید سیاسي عذاب وي. خو بدبختانه به وایم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سیاسي عذاب نشته چې هغه سرتاسري ټول د افغانستان واوسیږي، یا به قومي یا به صنفي. نو دا څه نتیجه نه ده ورکړې. مونږ کوشش کوو چې ینګ جنریشن یا نوي ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې په راتلونکي لپاره یو داسې ملي عذاب مونږ ولرو چې هغه سرتاسر د ټول افغانستان ټول اقوام په هغه حزب کې موجود واوسیږي. نو هغې ته بیا مونږ کولی شو چې په ولسی جرګه کې ملګری نه درسته استفاده وکولای.
او حاجی صاحب یو بل پوښتنه چې په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې په کار دي چې وي خو تر وخت یې رسیدي دي او همدارنګه د ولسوالیو د شوراګانو د دې لپاره اول ورځ زما پوښتنه همدغه وي چې ټاکنې هم تر وخت یې رسیدي دي په اساسي قانون کې حیثیت او صدر د پارلمان او د شوراګانو
طبعا ولسی جرګې انتخابات لږ ډیلی شول او قانون اساسي کې کوم غمن نه لرو قانون اساسي کې د منګ دادا سي ترسو پوری نه وی وکیلان نه وی راغلي یو وی خپل وظیفه نه اشغال کړي تر خو پوری د زاړو وکیلان خپل کار ته قانون من ادامه ورکولای سي نو ما او تاسو په دې د افغانستان شرایط معلوم دي چې هلته لګ امنیتي مشکلات موږ درلود بل د سولې خبرې روانې وي او موږ د سولې په خاطر باندې خپل انتخابات هم ورته ډیلی کړي وو که سولې راغله طبعا طالبان یا مخالفین هم غواړي چې دولت کې اشتراک وکړي او موږ د دوی لپاره تعبیر د ډیموکراسي در سړی کولای سي ځان کاندید کړي راته سي که دوی حکومت شوق لري د سولې او راته سي د ولس تر باندې د ولس رایه دی واخلي که پارلمان ته که په دولت کې دواړو کې د اشتراک وکړي او یو وجه دا وسی پارلماني انتخابات موږ
اخیرانه پښتنه حاجی صاحب هغه دغه د چکل هم په پاکستان یا په افغانستان کې یو پیښه اوسه دواړه هیوادونه یو پر بل باندې تورون لګوي چې په دې کې د پلاني هیواد راستي څه غنی چې دغه رنګ د تورون لوبي څخه به د سولې پروسه یا د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کمی اړیکې دي هغه اغیزمن کېدای نه سي
نیمه په ان خوخه خبره ده لکه څنګه چې د سولې خبرې روانې دي تر څو اعتماد باندې ستراس اعتماد باندې ستراغه دښمن لمنځه ورکیږي نو په دې کې صلح کې هم د پاکستان خیر ده هم د افغانستان خیر ده او دا ځل به ان شاء الله زه په دې متيقین یم چې پاکستان هم دا در کړی وي چې په افغانستان کې مشکل جوړونه د ما لپاره کومه ګټه نه لري نقص ده نو د دې لپاره زه ما پان منې دا ځل خبرې زه پر امید یم ورته او د احمد وړ به او ان شاء الله تعالی یو ښه نتیجه به ولري
ډیره مننه حاجی محمد نذیر احمد زیسا
شکر
کور مو ده
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
اوریدونکو او کتونکو نن د افغانستان حکومت د پاکستان امریکا او چین په مرسته ملک د کلارې او امن لپاره د وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو کوشش کوي خو ویش کال وړاندې هم په دې ورځ شوروي اتحاد ځواکونه د افغانستان نه تللي وو دا د افغانستان کې د مجاهدینو دپاره د بریا ورځ په تور مانځل کیږي نن په کابل کې هم په دې حقله یوه غونډه شوې ده او دغه غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غني د امن او اتحاد غږ کړی دی په دې حقله باندې نور تفصیل د کابل نه آزاد خبریال حکمل روان راکوي
ټیک ټاک اوه ویش کال وړاندې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد پوځونه له افغانستان نه ووتل او اوس دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د مجاهدینو د بریا ورځې په نوم یادیږي او هر کال په ګرد افغانستان کې مجاهدین پر غونډي جوړوي سږ کال هم د دې ورځې لمانځ غونډه وشوه او په کابل کې چې کوم مراسم نیول شوي ول پکې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پکې برخه اخیستی و د نورو مشرانو تر څنګ جمهور رئیس هم افغانانو ته د دغې ورځې مبارکي وویله او دا لوی برای و بالا
نن دی و داس ورځی تجلیل کو چې په هغه رسمو پر باطل باندې د حق د برای الهی وعده د سر پسترګو ولید زکه نن ټول افغانستان دا مبارک ورځه منځي مبارک
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو دا بریا ځکه ترلاسه کړه چې دوی په اتفاق او اتحاد سره د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې ودریدل او هغه یې له افغانستان نه وباسل جمهور رئیس په دې ناسته کې له افغانانو وغوښتل پکار ده چې خپل یووالی او وحدت نور هم مضبوط کړو او د ځینو هغو کړنو او غږونو پر وړاندې یو موټی شو چې هغه په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي
موږ ته پکار ده چې خپل وحدت او اتحاد مضبوط ساتو او هغه آوازونه غلی کرو چې په ټولنه کې د شر او جنگ او نفاق سبب ګرځي.
که څه هم 28 کاله وړاندې روسان له افغانستان نه ووتل، خو بیا هم په افغانستان کې امن او سوله را نقله، بلکې ورځ تر بلې په همدې هیواد کې جنگونه او مرګونه ډیریږي. په دې اړه جمهور رئیس په خپله وینا کې د سولې یادونه وکړه او وویل چې دوی د سولې دپاره کار کوي او داسې سوله غواړي چې هغه د هر افغان دپاره سوله وي او هر افغان باید ترې ګټه پورته کړي، په ارامه او د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
موږ ته په کار ده چې خپل وحدت او اتحاد مضبوط و ساتو او هغه آوازونه غلی کرو چې په ټولنه کې د شر او جنگ او نفاق سبب ګرځي. موږ واقعي سوله غواړو، داسې چې هر افغان له بل افغان سره برابر وي او د یو بل په څنګ کې د ورورګلوي او عزت ژوند ولري. د جنگ او شرارت غوښتونکي باید پوه شي چې د دوی لاره د ناکامی او بدبختی لاره ده. که هر څوک په دې فکر کې وي چې د زور او د ظلم په مټ به ځان په نورو منی، اشتباه کوي او په ټولنه کې د فتنې او فساد باعث ګرځي.
د دې ترڅنګ جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره دی او ځای شي او د جنگ پر ځای د خپلو هدافو ته د رسیدو دپاره سیاسي لارې چارې خپلې کړي. د ده په خبره هره ډله چې غواړي د سولې خبرو ته حاضره شي دوی ورته هرکلی وایي.
د طالبانو په ټولو ډلو د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشئ د سولې له کاروان سره دې یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورولۍ ژوند کوي زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
که څه هم د افغان حکومت په مخالفینو باندې د سولې غږونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او نورو ډلو له لورې هم شوي دي، خو تر اوسه پورې افغان حکومت او د دوی مخالفین رسمن د سولې خبرو ته نه دي کېناستلي. مګر بیا هم اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوشبینه دی او وایي هغه وخت پر رسیدو دی چې په افغانانو به د سولې لمر وځلیږي.
زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې د دوی آرزوګانې او د دوی د شهیدانو آرزوګانې پوره کیدونکې دي. هغه وخت لرې نه دی چې د سولې او ثبات لمر انشاءالله تعالی راوخیزي او افغانستان د نورو له احتیاجه راووزي. تل دې وي افغانستان پاین
دبات افغانستان. خو دا چې کله به افغانان د سولې چښتنان شي جمهور رئیس یې په اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه ځینې ناستې شوې او په پام کې ده چې په راتلونکي کې به هم د امریکا، چین او پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې په اړه ناستې ترسره شي. خو دا چې آیا راتلونکي ناستې به څومره نتیجې ورکړي دا هغه پوښتنه ده چې راتلونکی مهال به یې ځواب کړي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په حجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاسې حجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند هنر
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیف ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ یو کم خلک چې ډیشن ټینا لري او یا د سہولت لري، نو دا د وایس اف امریکا ډیف ریډیو دا خبرونه په ټی وی کته هم شي. اوس یو بل ریپورت تاسو پام را ګرځو چې پاکستان هم هغه هیوادونو کې دی چرته چې د پولیو ناروغي یا مرض اوس هم موجود دی. تیر کال بلکې روان کال په دیوس کې د اقتصادي چارو یو فورم یا اکنامک فورم چې ورته ویل کېږي، په هغه کې بل اینڈ میلنډا گیټس فاؤنډیشن مشر چې کوم د مایکروسافټ مشر هم و، بل گیټس هغه دا خبره کړې وای کال 2018 به د دنیا نه د پولیو د ختمولو کال ثابتېږي. په داسې حال کې پاکستان کې اوس هم د پولیو قطرې ورکولو لپاره په مختلفو وختونو کې کمپین شروع کیږي. نن نه په خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې او قبایلي سیمو کې د پولیو ساسکو ورکولو کمپین شروع شوی دی. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال شاهین افریدی، بلکې د بلوچستان نه د ډیوه ریډیو خبریال شاهین شاه په رپورټ کې اورو تفصیل.
د یونیسیف نړیوالې صحت ادارې او بل اینڈ میلنډا گیټس فاؤنډیشن په مرسته د فاټا سیکرټریټ لاندې نن د کال 2018 دویم پولیو مهم آغاز په فاټا او افرس کې شروع شوه، او دا مهم به د صوبې او ملک په کچه څلور ورځې جاری وي. خو د پولیو نه زیاتې متاثر شوې سیمې خیبر ایجنسی، بنو او شمالي او جنوبي وزیرستان کې به دا مهم وو ورځې جاری وي. د ایمرجنسی آپریشن سنټر فاټا مینیجر ډاکټر اختیار وینا مطابق په فاټا کې 9,180 مانو ته پولیو کتری ورکولې شي، چې دې د پاره به 3,000 پولیو ټیمان خپل ډیوټي ترسره کوي. دوی وایي چې په فاټه ځنې سیمو کې د زنانو پولیو ورکرانو شمولیت سره پولیو مهم اغیزمند شوی دی.
که تاسو وګورئ ریفیوزل ریټ زموږ ډیر کم ده، 400-300 چې دا پورا وګورئ کنه، نو دا شو کوي چې کمیونټي کې ریزیسټ نشته، اکسپټنس ډیر زیات دی. او ایک دو کا لکه دسی خلګو چې پرسنل انټرست لپاره ودا کولې، خو هغه لپاره مو یونیسف په تاون سره ریلیجیس کم لیډر وغام پکې انوال کونو، دا سیس بالکل فاټا کې اوس بالکل نیګلیجیبل.
دوی زیاتوي چې تیر پولیو مهم په دوران دوی 98% هدف ترسره کړی وو، او په روان مهم کې هم دوی خوشبینه دي ولې چې پولیو مهم په ښه توګه ترسره کیږي، او لا تر اوسه په فاټا کې پولیو کیس نه دی رپورټ کړی شوی.
باقی ډیر ښه کوالټی ډیر امپروو شوی دی. که تاسو کیسونه وګورئ مخکې 2014 کې فاټا کې 179 کیسونه، او اوس په دی اینڈ آف 2015 کې موږ صرف 60 کیسونه، نو موږ تقریبا 91% ریډکشن شوی دی پولیو کیسز په حواله کې. که تاسو
یاد دی وی چې په تیره میاشت کې د نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر اسلام آباد کې په ټیګ یعنی ټیکنیکل ایڈوایزری ګروپ غونډه کې د ای او سی فاټا لخوا په ټاکلې شوې ایجنسو کې شپږ ورځنی آی پی وی پولیو مهم په حق لا داد هم ورکړی شوی وو، او د حجره ویکسینیشن نه پس اوس کور په کور پولیو مهم هم ممکن شوی دی. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی، پېښور.
اوس کتن کو وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې، او په دې حق باندې تفصيلات تاسو ته درکوي بهروز خان صاحب.
د واشنگتن پوسټ یو خبر دی غواړم تاسو سره شریک کوم. واغه په شام کې دلته اوس په شام کې سره واندی وای د شام جګړه داسې ښکاری چې یو نړیواله جګړه جوړه شوې ده. که په لویه کچه نړیواله نه مینو، په یو وړه کچه نړیواله جګړه ضرور ده، او دا په خورېدو ده. په ځای د دې چې دا کم شي، په دې باندې دغه رپورټ ته وایي چې اوس په دې وخت کې په شام کې روس، امریکا، ایران، سعودي عرب، ترکی، د لبنان او دغه سي د دې په سره سره نور پلویان خدا پکې اکټیولی لګیا دي، یعنی عملیات کوي. اوس د دې جنگ چې کوم اړخونه دي، دا اوس نړیوال اړخونه لري، او پکې د دې نه علاوه د کردانو چې کوم کردستان، آزاد کردستان غواړي، هغه دلته پکې د شیا او د سنی چې کوم سیاست هم دی، د هغوی چې کوم مسلکي جګړه هم ده، او دا غوی چې کوم یو په دې مسلکي بنیاد باندې بیلتون هم دی یو بل سره، هغه هم رامسته شوی دی. بعضې ځای کې شیعهګان یعنی اهل تشیو هغې د سنیانو سره مرسته ده، په بعضې ځای کې سنیانو د شیعهګانو سره مرسته ده، د اهل تشیو سره مرسته ده. خو دا جګړه وایي چې دومره پیچیده شوې ده، دومره ګرانه شوې ده چې په دې کې چې کوم اصلي هدف دی یعنی داعش، هغه پکې شاته تللی دی. او دلته کې په خپل منځي چې کوم جګړې ده، د خپلو پلویانو چې کوم ملاتړ دی هغه رامنځته شوی دی، هغه ډېر مخې ته راغلی دی. په دې کې وایي چې هغه کوم د یاغیانو ډلې دي چې کوم ملیشیاګانې جوړې کړې شوي دي، د که د روس ورسره ملګرتیا ده او که د امریکا ورسره ملګرتیا ده او که د سعودي د ورسره او که د ترکی د ورسره. خو وایي چې د دې ټولې جګړې د جنگ چې کوم اړخونه دي، د هغې دوه اړخونه به مخته راښکاره کېږي. یو دا چې د ترکیانو کوم د ازادۍ خپل تحریک روان دی، وایي چې دا پکې ورځ ته ورځ قوي کېږي، دوی نورې نه نورې سیمې نیسي، د دې په ضد باندې ترکی هم لګیا دی او د شام ځواکونه هم لګیا دي. ترکی په هغه ځایونو باندې بمبار کوي کوم ځای کې چې د کردستان ځواکونه کومې سیمې نیسي، دا ټولې دغه سره په پوله دي. وایي د کردستان د ازادۍ غوښتونکو پلانینګ دا دی چې د ترکی د پولیس سره نږدې څومره ډېرې نه ډېرې سیمې دي ونیسي، دغه به په راتلونکي کې د دوی د هیواد برخه جوړیږي کچرې دوی ازادي مومي. اوس چې کومه جګړه شروع ده، دا د الیپو خار باندې ده، د الیپو په خار الیپو باندې چې کوم اوس عملیات پیل شوي دي د اتحادیانو لخوا، نو په هغې کې پرمختګ روان دی. خو د دغې سره سره چې کومې نورې ستونزې رامنځته شوي دي، لکه د روس وزیر اعظم هم پکې ویلي چې دی یو نوی سوړ جنگ رامنځته کړی دی، که تود جنگ نه وي یعنی نیغ په نیغه دغه ځواکونه د یو بل سره نه جنګیږي، خو د یو بل خلاف چې کوم سازشونه دي، د یو بل خلاف چې کوم پلانینګ دی هغه شروع دی. وایي یو نوی سوړ جنگ که هغه د روس او د امریکا دی یا د دغې دخلي د پلویانو په منځ کې رامنځته شوی دی. اوس د الیپو صورتحال دا دی چې په زرګونو خلک دا د ترکی پولی ته نږدې یا خو ورسېدلي دي یا ور روان دي، دغه خار د دغه خار چې کوم اطراف دي د هغې کلي دي هغه خالی شوي دي، خالی کېږي. وایي چې بعضې ځایونه داسې دي چې 15% برخه په کې هم د خلکو پاتې نه ده، یعنی په سلو کې به 15 خلک پاتې نه وي، دا نور 95 خلک چې کوم دي دا دغه ځای نه مخکې نه وتلي دي. تر اوسه پورې په شام کې 25 لکه اوبخه په ترکی کې 25 لکه د شام کډوال هلته کې ځای په ځای کړی شوي دي. او هغه چې کوم دغه کډوال تللي دي هغې وایي چې خارون هم کلي هم کورونه هم ودانی هم پوره پوره کلي ودانی وایي چې د منځه تللي دي یا په دغه بمبار کې روان دي. خو وایي چې په دې جنگ کې دوه مهم هغه چې دي برخې هغه دا دي چې د کردانو جنگ د ازادۍ ورځ په ورځ تیزیږي، او ښکاري ده چې دوی ته د دې جنگ چې کوم د صورت حال دی اوس دوی ته ډېره زیاته فایده ورسیږي. د صدر بارک اوباما هم په ترکی او هم په کردانو باندې غږ کړی دی چې د دې صورت حال نه دې فایده نه اخلي، کردان دې داسې نه کوي چې کومې سیمې دوی لاس ته ورپرېوځي او هغه دوی زر ته زره لاسته راوړي، او دغه شانتې ترکیان هم د دوی په خلاف باندې بمبار کوي. نو وایي دغه دواړه خوا دي دغه ودروي، خو دواړو خواوو دغه نه ده ودرولې. دا خبره وایي چې ډېره عجیبه جګړه په دې ده چې چېرته پکې امریکا، روس، ترکی، سعودي، ایران، دا په کوم یو ځای کې چې دغه یو بل سره ملګری دي، نو د دوی مخالفین د دوی پلویان چې کوم دي د یو بل په مخالفینو کې. خو بیا وایي چې د دې ټول جنگ زور به ترکی له ورسیږي، او هغه ځکه چې یو خوا د ده په پوله باندې یو آزاد کردستان جوړېدونکی ښکاري، او بلې خوا هغه ډلې چې دوی روزلې وې د داعش په شکل کې شوې نن یا په بل نومه په بل نوم دغلته جنگیږي. هغه ډلې چې ترکی روزلې وي ملاتړ یې کړی وو هغه تر هغه ګرځول شوي دي او هغه یو په یو ټکول کیږي او د ختمولو هسې روانې دي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو دا خبرونه نیخ په نیغه باندې ډیوه ریډیو ویب سایټ باندې کتلی هم شی او بیا د ډیوه ریډیو خبرونه مرکه او دغه رپورټونه او که تبصری شوی وي د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې تاسو ورشي، هلته کې لسته هم شی، کتلی هم شی او اوریدی هم شی. اوس په یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې پاکستان کې د هندوانو لپاره د واده یو قانون نه و موجود. د پاکستان د قومي سملې د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټې یو منظوري ورکړې ده. قانون د هندو میریج اکټ کال 2014 منظوري ورکړې ده او په دغه قانون د لاندې به اوس دوی ته هم حق ملاو شي چې دوی ځان سره یو قانوني کاغذ ولري چې د دې د هندوانو خپلو کې د یوې خزی او جنې خپلو کې واده کړی دی. خو د هندوانو مشران وای چې په دې قانون کې یو ټکی شامل دی چې یو کس وکي خزه یا سړی پکې مذهب بدل کړي نو بیا دغه واده به ختم وي او دی وای همدغه سید د هندوانو سره په پاکستان کې روان دي چې جنې کې وتختول شي د دې مذهب بدل کې عدالت ته پیښ کړي چې د مذهب بدل کړی دی او مسلمان سره واده کړی دی، دغه نه خلک غلط فائده پورته کول شي. په دې حق نور تفصیل د اسلام آباد نه پیر ولایت چا پرې رپورٹ کوي.
تیر اونۍ د قومي سملې د قانون او انصاف قائمه کمیټه پاکستان کې مشته هندو ورولې ودونو ته قانوني تحفظ ورکول لپاره هندو میریج اکټ کال 2015 پاس کړو. د منظور کړې شوی بل د لاندې د یو هندو الک او جنې د واده لپاره 14 کال عمر حد مقررولو تجویز دی او د هندوانو د ودونو لپاره د واده په موقع د دوه گواهانو د موجودګۍ د لازمه شرط تجویز هم د بل برخه ده. د هندو میریج اکټ د لاندې د یو هندو الک او هندو جنې د واده لپاره د دوی رضامندي ضروري ګرځول شویدا او د 500 خروزو په میاد کې دغه واده په اړوند یونین کونسل کې رجستر کولو تجویز هم په بل کې شامل دي او د بر ذکر کړی شوی شرایط سره سرغړونې په سر د ذمہوار تنانو خلاف د 1,00,000 روپے جرمانی لګولو تجویز هم د بل برخه ده. د پاکستان په پارلمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو سره تعلق لرونکو د هندوانو پارلماني غړي د دې بل منزوریدل د هندو ورولې په ګټه بلی او دوی وایي چې د دې بل منزوریدو په نتیجه کې به د هندوانو ودونو ته قانوني تحفظ ملاوي کم چې دوی ته مخکې نو حاصله او دا چې د هندو ورولې خلکو ته خپل شناختی کارت، پاسپورت او نور ضروری اسناد ترلاسه کولو کې اسانتیاګانې په لاس ورځي. خو ورسره دوی د بل په هغه شک باندې هم سختې اندېښنې لري د کم تر مخه چې کچر یو واده کړي هندو زنانې یا نارینه خپل مذهب پرېږدي نو د دوی واده به ورسره هم برقرار نه پاتې کیږي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په کچه د هندوانو د یو تنظیم مشر او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي سملې غړی ډاکټر رمیش وای چې دا شک د هندو هندوانو بنیادی حقونو سره تړلې دي او دوی غنی چې دغه شک د هندوانو زنانو سره جبري ودونو واقعیاتو ته نور او د ورکول شي.
کنورژن کے بعد اس کی سپریشن ہو سکتی ہے تو میں نے اس کلاس کے اوپر وہاں پہ بھی ڈیورنگ میٹنگ میں بھی ڈسمنگ نوٹ دے دیا تھا کہ اس چیز کے اوپر مجھے اعتراض ہے اور اس کے بعد پاکستان ہندو کونسل نے بھی اس کے اوپر اپنے آرگومنٹ دے دیے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے اور اسے فورسٹ کنورژن کے کیسز بڑھیں گے.
دی وای چې ما د بل منزوریدو په موقع د دې شک مخالفت کړیو او که قومي سملی وی او که بل یو فورم هر ځای به د دې د خاتمې لپاره اواز پورته کوم او تمه ده چې زموږ دا مطالبه به ضرور منل شي. بل خو نن د پاکستان سند ایالت اسمبلی د قومي سملی قانون او انصاف قائمه کمیټې د تجاویزو پر وړاندې د هندوانو د ودونو د رجستریشن په اړه د بل منزوري ورکړې ده. سند اسمبلی دا بل په یو داسې وخت کې منزور کړی دی چې پاکستان او په خصوصي توګه سند ایالت کې د اکثریتي مسلمانانو نن له خوا د هندوانو زنانو سره د جبري ودونو واقعیت رامنځته کیږي. واضح دی وی چې پاکستان کې د هندوانو شمیره تر 80,00,000 پورې ده چې پکې لک تر لګه 70,00,000 هندوان په سند ایالت کې میشته دي. پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په حق له پنړۍ کې د خنوم سره نه یادېږي او په هیواد کې میشته د کم شمیره عیسایانو، احمدیانو او د هندوانو د زورولو واقعیت هر وخت رامنځته کیږي. رپورټونه وایي چې 1300 کې صرف د سند ایالت نه د زرګونو په شمیره کې هندو کورنۍ گاونډي هیواد هندستان ته تیښته کولو باندې مجبوره شوې دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
کتونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غیرت په نوم وجنې باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې دا معاشرتي رنځ به د معاشرې نه ختموي ځکه چې د دې د اسلام سره هیڅ قسمه سو تعلق نشته دی. هغه دا خبرې شرمین عبید چنای سره ملاقات دوران کړې دي. شرمین عبید یو پروډیوسر ده او هغې نږدې وختونو کې په یو 18 کلنه جینۍ باندې یو ډاکومنټري فلم جوړ کړی دی چې څوک چې د غیرت په نوم قتل نه بچ شوی وه. په دې خبرو وزیر اعظم نورې څه خبرې کړې دي، هغې تفصیلات تاسو له د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په خپل دې رپورټ کې درکوي.
په اسلام آباد کې د غیرت په نوم قتل لپاره یو مختصر فلم یا ډاکومنټري جوړوونکي شرمین عبید چنای سره ملاقات په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د غیرت په نوم قتل یوه سنجیده مسله ده او حکومت د زنانو حفاظت لپاره قانون کې موجود غلطۍ ختمولو هڅه کوي. او زنانه د معاشرې مهم برخه دي او د دوی با اختیار کولو او دوی ته حفاظت ورکولو بغیر د هیواد خوشحالي ممکن نه ده. وزیر اعظم سره ملاقات نه پس د فلمونو ټولو لوی ایوارډ آسکر دپاره نامزد شوی د غیرت په نوم قتل فلم جوړوونکي شرمین عبید چنای ویلي دي چې وزیر اعظم ورته باور ورکړی دی د غیرت په نوم د زنانو قتل او درولو دپاره به ټول ګامونه اخیستل کیږي ځکه د قتل اجازت نه د دې ځای تهذیب ورکوي او نه مذهب.
اور اس کے علاوہ کہ ان کی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے خواتین کے ایشوز پر اور وہ غیرت والے قتلوں پہ ضرور کام کریں گے. یہ قتل جو ہے نہ ہماری تہذیب نہ ہمارے مذہب کا حصہ ہیں اور ہمیں ان کو اس ملک سے ختم کر دینا چاہیے.
شرمین عبید چنائے وئی چې وزیر اعظم ورته ویلي دي د غیرت په نوم قتل او درولو د پاره به کار کوي او دا د مذهب خلاف دی. شرمین عبید چنائے چې کوم فلم جوړ کړی دی نوم یې اگر ان دا ریور دی او دا د یو داسې 18 کلن جینې په حق لدی چې غیرت په نوم قتل نه بچ شوی ده. د نوړاندې هم شرمین عبید چنائے یو فلم آسکر ګټلی وو چې پاکستان کې په زنانو تیزاب وشتلو په حق لوو. پاکستان کې د بشری حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی خپل یو رپورٹ کې وایي چې کال 2004 نه تر اوسه په پاکستان کې 15,000 زنانه د غیرت په نوم قتل شوې دي او دا شمیره هغه ده چې رپورٹ شوې ده او اصل شمیرې د نه هم زیات دي. ایچ آر سی پی خپل په دې رپورٹ کې وایي چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وژنو په پیښو کې تیر کال په نسبت 15% اضافه شوې و. په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنه کال 2004 نه غیر قانوني عمل ګرځول شوې و خو په سیمه کې اوس هم دا رواج دوام لري او زیاتره پکې د غیرت په نوم یوازې زنانه وژل کیږي او سړو ته د سزا نه ده ملو شوې. د زنانو حقوقو په حق له پاکستان هم هغه هیوادونو کې شامل دي چېرته زنانه نه یوازې کورنۍ تشدد سره مخ دي بلکې د جنسی زیادتو او تیزاب وشتلو احکار هم دي. دغه شندلته د غیرت په نوم قتل علاوه زنانه د کار په ځایونو کې هم د امتیازي سلوک ښکار دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ټیپ ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته بدو هم چې دا وخت په امریکا کې واشنگتن ډی سی کې مونږ چرته دفتر دی بهر خمزدار وره روانه. انیلا
بالکل زستاسو دی خبرې سره اتفاق کوم چې بهر خړې وره روانه ده دی وخت
خو د پاکستان په مختلف علاقو ته کو کتل شي نو هلته کې بارون رستو بیا موسم کې یخ شوه دی نو اوس رورو ګرمه طرف ته او سپردي طرف ته روان دی. ګران اوریدونکو اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو د پاکستان د ناکلار صوبې بلوچستان قلعه سیف الله ضلع مسلم باغ کې د ګورنمنٹ ګرلز ډیگری کالج د 12 جمعات 18 کلنې سقیبه کاکړ 3 ورځې وړاندې خودکشي کړې ده. سقیبه کاکړ ولې خپل ځان مړ کړی دی؟ تفصیل یې د حمید سمسور نه اورو.
د کلاسیفلات د پولیسو زیلی افیسر وډیو ریډیو ته وویل چې دلته یو کورنۍ ادا کوي چې د کالج لوستونکی و 18 کلنه ساکیبه کاکړه له دغه سبب یې خپل ځان وژلی دی چې د کالج پرنسپل یې د دې امتحاني پارم ناسته وي. صدیق انجلی او نورو تیر کال د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاج کړی وو چې د دوی په کالج کې د استادانو کمی ده. د ساکیبه کاکړی ورور عزیز الله وویل چې د پروري لسمه د امتحاني پارم د لیژلو اخري نیټه ولا. ساکیبه او نورو او پرنسپل ته خواست کړی وو چې د دوی پارم دی هرومرو واستوي خو پرنسپل یې دریز درلودې چې د دوی حاضرین پر نه دی. د دوی له خولې چې دا ډیره مایوسه والا حمله دغه قبله دی د خپل ژوند خاتمه وکړله. چارواکی وی چې دولس نور انجونه هم داسي دالته په دغه کالج کې موجوده دي چې پرنسپل چې دوی په امتحان کې لکشه نولو زخه ګوشه کړی دي. تیر کال په 2015 کې ساکیبی کاکړی د نور انجونو په شمول باندې احتجاج کړی وو. د بی ایس سی یعنی د څورلسم بشپړ کلاسونه تړل سوی دي، یوازې ای پی سی ده هم له دغه سببه کالج تړل سوی دی. د تعلیم د څانګې صوبایي سکتر صابر صاحب هم راغلی وو. موږ او د غنجونو شپږ میاشتې پر سړکونو باندې د احتجاج په توګه ناستې وو، هیچا هم ګام وانخیستی. دغه یو څو نجونو سي راغلي دي، دا ټولې د غریبو کورنیو دي. په دې احتجاج کې یوې بلې نجلۍ بیا ویلي وو، پښتونخوا ملي عوامي پارټي له موږ سره مرستنه کوي، هغه د پرنسپل ملاتړ کوي. دوی د پرنسپل او د کلرک د ماتل کېدو غوښتنه هم کړې وه. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د دغې پیښې نوټس واخیستی. صوبایي وزیر تعلیم عبدالرحیم زیارتوال بیا د دغې پیښې د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه په کار اچولې ده چې دوی به پلټنې کوي او په 15 ورځې کې به والا وزیر ته د دغې پیښې راپور وړاندې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
اوس کتونکو تاسو ته د کورمی بے کور شوی خلکو په حق لباندې یو رپورٹ وړاندې کوو. دا تاسو لپاره د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی تیار کړی دی. هغه په دې رپورٹ کې وایي چې دغه د کورمی بے کوره کډوال نه خو پیسې لري او بل په سخت یخنۍ کې یو شمېر نورې مسلې هم لري. او دوه کال وړاندې چې کوم پیکیج دوی ته ملاو شو، پس له هغې دوی ته څه قسمه پیکیج نه دی ورکړی شوی. نور تفصیلات څه دي هغې ته ستاسو پام راګرځو.
افغان پولیس سره په چیرمه پاکستان قبایلی سیمه کورما ایجنسی کښې پوځي عملیاتو په وجه بې کوره سوي کډوال وایي په دې کډوالۍ کښې نه ورسره پیسې شته او نه خواړه. زیاتوي یخنۍ انتهایي زیاته شوې ده او کېږدۍ ضعیفې دي چې دې روانې یخنۍ مخه ونیسي. دغه کډوال کال 2011 کښې په منځنۍ کورما ایجنسۍ کې ترسره شوي پوځي عملیاتو په وجه بې کوره سوي چې دا مهال تر 600 نه زیاتې کورنۍ کورما ایجنسۍ مرکز په پړچینار کې د کډوالو په دوراني کیمپ کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. سپین ګیری رئیس خان چې له تېرو 5 کالو راسې په دې کیمپ کې د کډوالۍ ژوند تېروي، دوی په دې کیمپ کې اوسېدونکي کډوالو مشکلات ډیوه راډیو ته چې داسې په ګوته کوي.
خار نه خطا هوا رسید چون کنه بس پای ورده ورونه مرونه که چالر گیوی الارگایان دیر خونه جزان پا پیسو خلی چون کنه پاش سلاندر کلاو هم با هم سور بنه چون کنه بس داده محلاته
داده پتون والا سمانی موتا مخش تقریبا 2 کال خوکی گی 2 کال نمخش نسار والا را پیکس موتا رغله و آغا سمان خواره طول رسته برانو خراب کرده رسقه خراب کرده دخشی غوختونی وز خواره داتریگار جوره شیر رسل.
حکومتي چارواکي دي کیمپونو کې اوسېدونکي کډوالو ژوند اسان جوړولو لپاره په اربونو ډالره مرستې په نړیواله کچه ترلاسه کړې چې پکښې د ملګرو ملتونو ریکارډ تر مخه په دې کډوالۍ کیمپونو کې صحت مرکزونه، سکولونه، کالجونه، پارکونه، لیټرینونه او یو شمېر نورې بنیادي اسانتیاوې شاملې دي. انور شاه چې د سیمې یو آزاد خبریال ده، دې کیمپ سفر یې کړی ده. ډیوه راډیو ته وایي په دې کیمپ کې بنیادي اسانتیاوې بېخي د نږد برابر دي.
رشنا رسی، گیسا رسی، سندور پندونه هم لکه رسی، خواهوش پوری دود از مطلب آخ سوالتونه ندی میلو شوی، سکون دی
فور آور سرویس تایگه نا؟
دی کرمی ایجنسی ایف دی ایمی معاون مجاید توری پا خبره، دی کدوالو کدواله جوان ختمولو لپاره لتیزی سر تیاره شروع کردی دی، او دیر زر با دغا خلق دی کدواله جوان تیرولو پا زی خپلو سی متوا پاس کردی. عدنان بیتنائی، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ٹی وی.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی. تاسو د ویډیو ډیوه ریډیو ویډیو رپورټونه په فیسبوک باندې هم کتلی شئ او خپل رائے هم په موږ سره شریکولی شئ چې ویډیو باندې تاسو پلس رائے لرے پدغه فیسبوک باندې تاسو موږ سره شیر کولی شئ. اوس تاسو یو سندریز ماقام چې کم د پښتونخوا د کلتور لپاره ادارې صوبه کې د مقامی د دستور او کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره مختلف خارونو کې پروګرامونه شروع کړي دي. سوات کې سب پروګرام شوه دی د ډیور ریډیو خبريال فیاض ظفر په نور تفصیل وای.
د سوات سرخار منګوره کې د صوبای حکومت د کلتور محکمې لاړه د سندریز ماخام په نوم د ټنګ ټکور دستور وکړه چې پکې د سوات ځای هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه. د سوات سندرغاړي سادیا شاه چې هارمونیم یا باجه هم پخپل غږی پخپل خوږ اواز دا سندره وې. د سوات سندرغاړي کفایت خان استاد محفل نه بینوا لاړما سپسلګو سپ جڑا لاړما دا سندروي دا سیدو شریف سره تعلق لرون کی سندرغاړي خلیل الله بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي بیا د سترګو سیلابونه په خطو دي دا وې. دا ټنګ ټکور دغه دستوري تر اغلی تنانو وی چې د سواد خلکو د جنگ سیلاب او زلزلو کې ډېره سختي تیرې کړې دي او دا رنگ دستوري به د سواد د خلکو په غمونو کې کیمرا ولي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سواد.
کتونکو مونږ تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه باندې ځینې مهم خبرونه او رپورټونه وړاندې کړل. زموږ د خبری خپرونې وخت سرته رسید. الله پامان.